دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري د افغانستان د سولې د پاره د مخریزات په قطر کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د مذاکره کوونکو ټیمونو ترمنځ د مخامخ خبرو د افتتاحیه غونډې د پیلېدو نه وروسته پرون دوشنبه اسلام آباد ته تللې ده. په پاکستان کې د امریکا سفارت ویلي دي چې ښاغلی خلیلزاد اسلام آباد ته د سفر په وخت کې د دغه هیواد د پوځ د مشر قمر جاوید باجوه په لیدنه کې د افغانستان د سولې د بهیر په پرمختګ کې د پاکستان د مهم رول لوبولو مننه کړې ده. بل پلو د پاکستان پوځ هم په اعلامیه کې د ښاغلی خلیلزاد له قوله ویلي دي چې افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په هدف د بین الافغاني مذاکرات پیلېدل د پاکستان د ملاتړ او همکارۍ نه پرته امکان نه درلوده. په افغانستان کې د روانې جګړې د پایته رسیدو په هدف د امریکا د متحده ایالاتو په الوزلو د افغانستان د اسلامي جمهوریت ریاست او طالبانو د مذاکره کوونکو ټیمونو ترمنځ مخامخ خبرې د تیرې شنبه په ورځ په دوحه کې پرانستل شوې دي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د مذاکره کوونکو ټیمونو ترمنځ نن سه شنبه دویمه عمومي غونډه وشي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مذاکره کوونکو ټیم ویان نادر نادری د سپتمبر په 14 ویلي دي چې دغو ټیمونو پرون دوشنبه د کاري اصول او طرز العمل په حق له خبري وکړي. خاغلی نادری په خپل ټوئیټر کې لیکلي دي چې نن د سه شنبه په ورځ عمومي غونډه ته لازم چمتووالی نیول شوی دی. په همدې حال کې په قطر کې د وسروالو طالبانو د سیاسي دفتر نطاق ډاکټر محمد نعیم هم ویلي دي چې د دواړو لورو د ارتباط کاری ډلو تیر ورځ د راتلونکو غونډو په کاري اصول او مهالویش باندې خبري وکړي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره د شنبه په ورځ د سولې خبرې پرانستل شوې دي. اول ورځ د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مذاکره کوونکي پلاوی مشر محمد معصوم ستانګزي مطبوعاتو ته وویل چې د شنبه په ورځ تر مراسم وروسته د طالبانو د هیئت سره کتلي او په یو لړ مسایلو خبرې کړې دي. نوموړي ویل دي لومړني تفاهمات شوې دي چې د په وینا څنګه کولای شو مذاکرات له سطح نه عمق ته بوزو. چارواکي وایي چې د مذاکراتو په وخت کې به بهرنیان نیوي د دواړو غاړو هیئتونه به د یو بل سره مخامخ خبرې کوي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. افغانستان د لومړي ځل لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان د ښځو د وضعیت په کمیسیون کې غړیتوب ترلاسه کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي ویلي دي چې افغانستان به په دغه کمیسیون کې له 2021 کال نه تر 2025 کال پورې غړیتوب لري. د افغانستان د جمهوری ریاست د ملګرو ملتونو د ښځو د وضعیت په کمیسیون کې د افغانستان د غړیتوب ترلاسه کول تاریخي اقدام بلل دی. د جمهوری ریاست نطاق صدیق صدیقی ویلی دی چې اوس د افغانستان ښځې د دغه هیواد د راتلونکي بڼې په بدلون کې مهم رول لري او د نړۍ په سطحه د ښځو د حقوقو لپاره له هر فرصت نه په ټینګې ارادې استفاده کوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د سازمان د ښځو د وضعیت په کمیسیون کې د افغانستان د غړیتوب ترلاسه کول د سولې د خبرو په دې تاریخي پړاو کې د افغانستان د ښځو د اغیزمن رول او د جنسیتي برابرۍ په نړیوال خوځښت کې د حقوقي د لوړ غږ ښکارندوی کوي. د ملګرو ملتونو 15 سلوي غړي هیوادونه چې دغه سازمان د اقتصادي او ټولنیز شورا لخوا ټاکل کیږي د دغه کمیسیون غړیتوب لري. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونه اوري. په پاکستان کې په ملیونو ماشومان او د پوهنتونونو محصلین د کورونا د وبا له امله د شپږو میاشتو ځن نه وروسته نن د سه شنبه په ورځ بیرته ښوونځیو او پوهنتونونو ته تللي دي. په نړۍ کې ښوونځیو ته د زیاتو شاګردانو بیرته تک په داسې حال کې پیل شوی دی چې د دغه ملک په 2.2 میلیونو نفوسو کې د کورونا پیښې کمې شوې دي. په پاکستان کې د چارواکو د وینا له قراره په تیرو سلی رشتو ساعتونو کې د کورونا د ویروس 490 مثبت پیښې تثبیت شوې دي او همداشان په تیرو سلی رشتو ساعتونو کې شپږ کسان مړه شوې دي. د صدر اعظم عمران خان حکومت د مارچ د میاشتې په نیمایي کې د دې وبا د کنټرول لپاره د 3 لکو نه زیات تعلیمي مرکزونه بند کړي دي. جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ بنن د سې شنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل او متحده عربي اماراتو او د بحرین د دولتونو ترمنځ د اړیکو د عادي کولو د موافقې د لاسلیک کولو د مراسمو کوربه وي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو، د متحده عربي اماراتو خارجه وزیر عبد الله بن رشید او د بحرین خارجه وزیر عبد اللطیف بن رشید ایانی به دغه موافقه چې ابراهیم اکورد نومیږي په سپینه ماڼۍ کې امضا کړي. د ابراهیم اکورد له موافقه لمخې نتانیاهو منلې ده چې د خپل خاورې سره د لویدیځ غاړې د یوې برخې د نخلولو پلانونه معطل کړي، خو د حالاتو سرور کې وایي چې دغه موافقه په منځني ختیځ کې په تحرک کې د نور بدلون نه کړه چې عرب هیوادونه اسرائیل ته نږدې کیږي او فلسطینیان یوازې پرېږدي. یو تازه راپورټ وایي چې د کورونا وبا نړیوال غربت زیات کړی دی او صحي نړیوال پرمختګ یې سست کړی دی. د بل او ملندا ګیټس بنسټ کلنی راپورټ کې راغلی دی چې قریب 10 میلیونه خلک د دې وبا د پیدېدو راهیسې ډیر بې وزله شوي دي او په 100 میاشتو کې په غربت کې 5% زیاتوالی راغلی دی. په عین وخت کې د اغه ماشومان 5% هم چې تیر کال د 80% نه زیاته و، په 2020 کال کې 80% تر لوېدلې ده چې د دفتری او سرخ کان زد واکسین به ورته ورکول کېدل. دا راپورټ وایي په داسې حال کې چې د کورونا د وبا د ناروغانو شمیر 10 میلیونه ته نږدې شوی دی او د 928,000 نه زیات خلک د دې ویروس له کبله مړ شوي دي. په یو شمیر ملکونو کې چې دغه وبا پکې ډیره شوې ده، په خلکو بندیز لګول شوی دی چې د خپل کورونا نه ونوځي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د یک شنبه په ورځ ویل چې خلک به د جمعې د ورځې نه چې د یهودانو د نیوی کال شپه ده درې هفتې د کورونو نه نوزي. ټول ښوونځي، دوکانونه، رستورانونه او هوټلونه به دغه بندیز په دوران کې بند وي. اسرائیلیان باید د خپل کورونو د 1500 متر نه ایسته ولاړ نشي. په کورونو کې د لس تنو نه زیات او د کورونو نه بهر د 40 کسانو نه زیات نشي غونډېدای. اسرائیلی مقاماتو د مارچ او اپریل په میاشتو کې د دې وبا په اوایلو کې هم په خلکو بندیز لګولې وو چې په خپل کورونو کې پاتې شي او له دې عمله روزمره د کورونا د وبا د نوو مثبتو پیښو شمیر بیخي دوه چنده کم شوی وو. خو کله چې دا محدودیتونه ورو ورو لرې کړل شول، دا وبا بیرته زیاته شوه. د روغتیا د چارو مامورین وایي په تیره هفته کې 400 کسان نوي په کورونا اخته شوي دي او نتانیاهو دغه حالت د خطر زنګ بللی دی. همداشان د فرانسې د بورډیکس او مارسیل د خارونو چارواکو د کورونا په تازه پیښو کې د زیاتوالي لامل په عامو غونډو هم محدودیتونه لګولې دي. د شرابو پسکلو د بندیز تر څنګ د دواړو خارونو اوسیدونکو په عامو ځایونو کې د لسنو نه زیات د غونډېدو اجازه نه لري. او په پاناما کې چارواکي د هغه قبر سره نږدې چې د جنوري په میاشت کې کشف شوی وو، د یو بل لوی قبر په باره کې چې کشف شوی دی تحقیقات کوي. تحقیقونکي فکر کوي چې مذهبي فرقې د خبيثه ارواپونوم خلق وجلي او دلته یې خخ کړی دي. د عدلي طب متخصصین وایي دوی لا هم لګیا دي کوشش کوي چې معلومه کړي چې څومره نور مړي د ناګا بوګلی په سیمه کې چې د پایتخت پاناما سیټی نه 300 کیلومتره لرې شمال خواته موقعیت لري په دغه قبر کې خخ شوی دي. سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. دا هم د دې خبرونه لومړی راپورټ. درنو اوریدونکو، په قطر کې لهم د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو عمومي غونډې چې د دواړو خواو مذاکراتي ټیمونه په پکې د ټولو غړو سره ګډون ولري نه دی پیل شوی. خو ویل کېږي چې همدانان به د تماس ډلې په کاري اصولو او کړنلارو عمومي مجلس دایر شي. په همدې حال کې د افغانستان د دولت مذاکراتي ټیم ویلي چې د سولې ټینګښت پیچلی خو شونې دي. رحیم ګل څاروان په دې باره کې د دوه غونډه تعقیب کړی ده.
که څه هم لا د افغانستان د دولت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د عمومي ناستو اصلي مذاکرات نه دي پیل شوی، خو دواړو لوري وایي چې د تماس ډلې کړنلاري او کاري اصول تیار کړي چې نن به د دواړو لورو د پلاو عمومي مجلس ته وړاندې کړي. د دولت مذاکراتي ټیم وایي چې د سولې ټینګښت پیچلی خوشونه دی. د دولت مذاکراتي ټیم نن سهار په دوحه کې خپل منځي مجلس کړي او پکې د تماس د ډلې د تیر شپې پر کار او راتونکو اقداماتو بحثونه کړي دي.
اغه پرمختګونه او بحثونه چې په تماس په کمیټه کې کاری لري کې سوې وو اغه مو بحث ور باندې وکړه او بحثونه پر باندې وو چې نن مخین عمومي مجلس کې دي د دواړو ټولو ترمنځ دغه پاتلا بحثونه وشو او نن د غرمې نه وروسته دغه مجلس عمومي مجلس د دواړو ټولو ترمنځ ترسره کیږي په دې باندې یو مهواري چې هغه د کاري طرز العمل نهایي سي او یو داسې مقام وټاکل سي او نور مسایلو باندې بحثونه ورباندې وکړو.
د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم ویلي چې تیر ماښام د تماس ډلې دوهمه ناسته کړې او پر راتلونکو ناستو کاري اصول او مهالویش خبرې کړې دي. هغه ویلي نن به عمومي مجلس دایر شي. په همدې حال کې د مصالحې عالي شورا وایي چې په دوحه کې ایجاد شوې روحیه هیله بښونکې ده.
دواړه لوري د مذاکرې اصل ته پکتو او د افغانستان د سولې پروسې ته په لومړیتوب ورکولو سره بحثونه وکړي ترڅو د افغانستان د خلکو انتظار پای ته ورسیږي او دواړه طرفونه یوې مطلوبې نتیجې ته سره ورسیږي چې هغه په افغانستان کې د اوربند اعلان او لاغې وروسته د سولې د پروسې تامین دی.
د بین الافغاني مذاکراتو په درشل کې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیزاد پاکستان ته تللی او هلته یې له پاکستاني چارواکو د سولې د بهیر د چټکولو په تړاو دا غوی ستاینه کړې ده. په همدې حال کې د امریکا د بهرنی چار وزیر مایک پمپیو په خپلو خبرو کې په دوحه کې د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د روانو خبرو په تړاو خوشبيني ښودلې ده. ځینې سیاسي څېړونکو وایي چې له دغو مذاکراتو د نظام پر راتلونکي بحث ګونګ دی.
هغه څه چې په راتلونکي نظام دی دا دروسه هم مبهمه مسله ده.
په دوحه کې بین الافغاني مذاکرات د شنبې په ورځ د رسمي غونډې په ترڅ کې پیل شول، خو تیرې دوه ورځې د تماس ډلې ناستې کړي ترڅو مخامخ مذاکرات د پلاو لپاره برابر کړي. رحیم ګل ساروان، امریکا غږ، آشنا تلویزیون.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
درنوریدونکو، د افغان حکومت د مرکزی هیئت غړي شریفی زرمتی د آشنا رادیو سره په خبرو کې وویل د مذاکرات په محل د چلچلند اصول لپاره په تګلاري بحثونه کړي او نوموړی وایي تر اوسه ورته لومړنۍ غونډه هله بخښون کېده.
د پرانیست غونډې پروګرام او د پیژندګلوي په پروګرام کې هیلي او ارزوګانې په واقعیت سره سي موږ کې ولیدلې. شخصا ما یو خاص احساس د دیو کس ان شاء الله دغه څلوېښت کلنې جګړې ته به په همدې مذاکراتو کې شاید وغځېږي، مذاکرات به وغځېږي، اما په همدې مذاکراتو کې باید پای ټکی کېښودل سي او جګړه به پای ته ورسیږي. سوله به افغانستان کې
به بایزه ته سوله حاکمه سي. شریفه جان، پوهیږم چې د افغان مرکزی پلاوی ناستله مستقیما د طالبانو سره نه ده شوی چې دوی هغه مهم مسایل یو بل ته په ناسته کې مطرح کړي، خو بیا هم تر اوسه پورې چې سره مخ شوی استي د اوربان مسله چې د ټولو افغانانو لپاره مهمه موضوع ده او ټول غوښتن کې دي. دې کوم اڅڅه یادونه کړې ده یا د طالبانو نظر معلوم کړې ده چې هغه په دې اکل څوي؟
دا ټول توازی او څرګند معلومه ده چې د افغانستان د ولسونو او د افغانستان د دولت د پلاوی له طرفه به د موږ اولین کار او هدف په افغانستان کې د اوربند ټینګول وي. خو له وخت نه مخکې د په دې باندې څه نسم کولای سي ووایم، آیا طالبان به هم یو دایمي اوربند ته په افغانستان کې غاړه کېږدي او که نه؟ اما د موږ له طرفه ټینګار هم په همدې باندې کېږي. په اجنډا کې مو لومړۍ مسله هم همدغه مسله ده سي په افغانستان کې یو دایمي اوربند ټینګ سي. له وخت نه مخکې ده اوس نسم اوربند کولای بحث وکړم.
شریفه جان، په یوه کې تاسې چې ښځې په ډېرو برخو کې د خپل لاسته راوړنو د حفظ او همدارنګه د خپل راتلونکي لپاره اندېښمن دي، خصوصا هغه خویندې زمونږ او ساسې چې هغه په ټولنه کې فعال حضور لري، د سیاست نه نیولې تر نورو ټولنیزو فعالیتونو پورې. د افغان ښځو د اندېښنو د ځواب لپاره اولویت به کومې موضوع ته ورکړي؟
ټولو افغانو ښځو ته په لومړي قدم کې اوربند چې تر څو جګړې ته د پایټکې کې خودل سي او د دې سره جوخت د دې ټولې هغه د دوله سيزو لاسراوړنی لکه دیموکراسي، بنسټیزي ازادي، مدني حقوق، سیاسي حقوق، د ښځو برخه اخیستنه په نظام کې، هغه ټول ارزښتونه ته چې دوی د کلونو راهیسې مبارزه کړې ده په دې برخه کې ستړي ګاللې دي او لاسته راوړنې لري، دا ټول باید خوندي وساتل سي. جمهوري نظام یا جمهوریت یو له هغه لومړنیو ارزښتونو څخه ګڼل کیږي سینن ورځ په نړۍ کې منل شوی دی. د حکومت ولای په پروسه کې د اتباو ګډون کول یوازې د جمهوری نظام سره امکان لري. په تیرو دوو لسیزو کې افغان میرمنو هم د دیموکراسۍ او جمهوریت غوښتنې د پروسې په پیاوړتیا کې د پام وړ مبارزه کړې ده او د پام وړ رول یې لوبولی ده. هیڅکله به دغه څلور کسه خوندي چې په بین الافغاني مذاکراتو کې برخه لري هیڅکله به د افغانستان د ښځو ارزښتونه ندیده ونه ګڼي او هیڅکله به له ځان نه جلا ونه ګڼي. تر آخرې لحظې پورې به د ټولو ښځو د اساسي حقوقو د لاسته راوړلو دپاره، البته د خوندي ساتلو دپاره، خپل مبارزه دوامداره ساتو. خو خوشبختانه باید دا ووایم چې په ټیم کې ورونه چې له موږ سره مشترکن کار کوي هغوی مو هم په دې برخه کې له موږ سره همغږي دي او په ټولو مجالسو کې د موږ په دوو لسیزو لاسته راوړنو باندې دوی هم په دې برخه کې له موږ سره جوخت هلې ځلې کوي.
مرکچی پلاوی د یوې غړې په توګه ستاسو ناسته او حضور هلته هغه خپل د شتون اهمیت په باره کې کله وضاحت ورکړي؟
دغه پخپل دي خزو ونده خستل په بین الافغاني مذاکراتو کې دوی ته دغه د دوی د جای تثبیتول په امده برخه کې او د دوی حضور امدلته در ټول د اهمیت او قدر ورده. دا سه هم نسی دلته دغه څلور کسه میرمنی سمبولیک بڼه لري، هیڅ کله هم نه. موږ په تمامه معنا فعال ونډه لرو، د افغانستان د ښځو د حقوقونو په ګډه باندې دفاع کوو او خلا دا دسی موږ همدغه ورونه سي له موږ سره په کمیټو کې کار کوي، دا هم له موږ سره په دې برخه کې همغږي دي.
مننه شریفه جانې، راتلونکي کې به بیا هم تاسو نه تازه حال احوال د قدرمن اوریدونکو سره شریکو. او زه پاره ډیره مننه کوم. ودان
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ د خبرونه اوري. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د شوزو د وضعیت په کمیسون کې غړیتوب ترلاسه کړی دی. د افغانستان جمهوری ریاست د ملګرو ملتونو د شوزو د وضعیت په کمیسون کې د افغانستان غړیتوب ترلاسه کول تاریخي بللې دي. نور حال مینیازي رپورت کې واوري.
افغانستان د لومړي ځل لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د خوځو د وضعیت په کمیسیون کې غړیتوب ترلاسه کړ. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي چې افغانستان په دغه کمیسیون کې ل 2020م څخه تر 2025م پورې غړیتوب ولري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد په دې اړه امریکا غږ ته وویل
د 2018 کال کې د خپل نومانتوب اعلان کړیو په دې اکله او د ارساش کال د 2018 کال د سپتمبر په 14 باندې د رقابت کې بریالی شو. دا کمیسون یو بین الحکومتي کمیسون د سید ملګرو ملتو په چوکاټ کې د ښځو د توانمند سازۍ او د جنسي تساوی د تقویت په لار کې کار کوي.
د افغانستان جمهوری ریاست د ملګرو ملتونو د خوځو د وضعیت په کمیسیون کې د افغانستان غړیتوب ترلاسه کول تاریخي بللې دی. د جمهوری ریاست ویاند صدیق صدیقی ویلي چې په اوس وخت کې د افغانستان خځې دغه هیواد د راتلونکي بډې په بدلون کې مهم رول لري او د نړۍ په کچه د خوځو د حقونو لپاره له هر فرصت څخه په ټینګ اراده استفاده کوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ملګرو ملتونو د سازمان د خوځو د وضعیت په کمیسیون کې د افغانستان د غړیتوب ترلاسه کول د سولې د خبرو په دې تاریخي پړاو کې د افغان خوځو د اغیزمن رول او د جنسیتي برابرۍ په نړیوال خوځښت کې د هغوی د لوړ غږ ښکارندوی کوي. د یاد کمیسیون د اماری کومشر زبیولا فرهنگ
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د لوی لاسته راوړنه ته
پر مدنی فعالان او شزو حقونو فعالان مبارکی وای او دا په دې معنی ده چې د شزو اواز تاثیر گذار ده او غواړو چې نور هم په دې برخه لاسرولونه ولرو.
د خوځو یو شپیر فعالین د خوځو لپاره دغه پرمختګ ستای او وای چې د افغان خوځو د غږ رسونې لپاره باید ترې ګټه واخیستل شي. د خوځو د حقونو فعال سجه بهګام وویل
یک قدم نیک از بر زنای افغانستان
دا د افغانستان خوځو ته یو خګام دی، خو اساس یو مهم ټکی دا دی چې دوی وکولی شي په دغه ځای کې فعال حضور ولري،
فعالانه داشته باشه در قسمت عضویت رکبه دست آورده.
د خوځو د وضعیت په اړه کمیسیون د ملګرو ملتونو سازمان د اقتصادي او ټولنیز شورا یو فعال کمیسیون او د نړۍ په کچه د حکومتونو ترمنځ بنسټ دی چې په ځانګړي ډول د جنسیتي برابرۍ او د خوځو ځواکمنتیا ته د ودې ورکولو لپاره فعالیت کوي. د ملګرو ملتونو 15 غړي هیوادونه چې د دغه سازمان د اقتصادي او ټولنیز شورا لخوا ټاکل کیږي د دغه کمیسیون غړي توب لري.
دا د امریکا ژا آشنا رادیو ده. قدرمن اوریدونکو، د سپتمبر 15 د دیموکراسۍ نړیواله ورځ ده. سږ کال دغه ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې ټاکل شوې د افغان دولت د سولې مرکزي هیئت د طالبانو له هیئت سره د چیرو دوو لسیزو د لاسته راوړنو د خوندیتوب په ځانګړي ډول د افغانستان د جمهوري نظام د ساتنې پر سر چنې وهي. د چارو څېړونکو وایي چې له شک پرته به د سولې په مذاکراتو کې د افغانستان د ځوانې دیموکراسۍ ځینې برخې وننګول سي، خو ټینګار کوي چې د افغانستان د روښانه راتلونکي لپاره له دیموکراسۍ پرته بله لار نشته. په دې باره کې ممتاز بهیر له کابله راپورټ راستولی.
د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ځوان ولسواکۍ د بهیر کابو د ولسیزې په پوره کېدو دي، هغه بهیر چې په دې موده کې له ډیرو ننګونو لوړو او ژورو سره مخامخ شوی. که د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چې ابتدایي پړاو یې په دوحې کې پیل شوی یوې نتیجې ته ورسیږي، ښایي د افغانستان د ولسواکۍ بهیر یو نوی پړاو ته وردن نشي. د افغانستان د جمهوری ریاست د دویم مرستیال د دفتر رئیس محمد هدایت امریکا غږ ته وویل چې دغه هیواد په اساسي قانون کې د ولسواکۍ د ارزښتونو لکه مدني ازادۍ، بشري حقونه، د ښځو او ماشومانو حقونه، د لږکیو حقونه او د تورته نور ارزښتونه په سمه توګه تمثیل شوي دي. ښاغلی هدایت د سولې مذاکراتو ته په اشاره وویل چې افغان حکومت په دغه بهیر کې د ولسواکۍ له ټولو ارزښتونو څخه ساتنه کوي او هیڅ کومه ډله او پدیده باید دا ارزښتونه ونه ننګوي.
گفتگوهای دوحه نه تنها که آسیب
د دوحه مذاکرات باید نه یوازې د افغانستان دیموکراسۍ ته زیان ورسوي، بلکې نور یې هم باید پیاوړی کړي، ځکه چې د قطر خبرې د سولې او آرامتیا، د امنیت د تامینولو او د افغانستان د خلکو د هوساینې لپاره کیږي. او که ټاکل شوی وي چې د دوحې کنفرانس زموږ او تاسې ولسواکي، ارزښتونه او د خلکو د دوه ولسیزو لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ کړي، د افغانستان خلک به دا خبرې او داسې سوله ونه مني.
نخواهد پذیرفت.
د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي که له یوې خوا ولسواکۍ په افغانستان کې مثبت بدلونونه راوستي، خو له بلې خوا پر ټولنې یو لړ منفي اغیزې هم کړي دي. د دغې ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح له امریکا غږ سره په خبرو کې په تیرو دوه لسیزو کې د افغانستان د دولتي چارواکو لخوا اداري فساد، د قوانینو نقضول او د قانون د حاکمیت په برخه کې ستونزې له ولسواکۍ څخه د ناوړه استفادې په توګه یاد کړې، خو زیاته کړه
دا چې اوس موږ د سولې په درشل کې یاستو او هغه څه چې اوس د طالبان او د حکومت لخوا نه ورباندې بحث کېږي، دا د نگرانۍ وړ ځکه ده چې احتمال لري چې د ولسواکۍ ته پکې تاوان ورسیږي. نو د موږ هیله دا ده چې که دا مسله لږ ذره جدي ونیول شي او ولسواکۍ ته پکې تاوان ونه رسیږي، د سولې په مرحله کې دا به ډېر یوه غټه لاسته راوړنه وسي، ځکه که طالبان دي که نور دي، ټول بالاخره یو سیستم او یو نظام ته ضرورت لري چې هغه نظام په همدغه ولسواکۍ نظام کې یو ښه تعریف شوی نظام ده.
د افغانستان د مدني ټولنې د مجتمع رئیس عزیز رفیعي امریکا غږ ته وویل چې په دغه هیواد کې د ډیموکراسۍ مسله په یو پیچلي بحث بدله شوې ده او ښکېلو خواوو ان نړیوالې ټولنې د ولسواکۍ یو شمیر ارزښتونو ته پاملرنه نه ده کړې. ښاغلی رفیعي هیله وښوده چې د افغانستان په مسله کې ټولې ښکېلې خواوې باید له تیر وخت څخه عبرت واخلي او دا ومني چې په دغه هیواد کې هیڅ ایډیولوژیک، ټیمي، قومي او د ډلو ټپلو حکومتونه نشي کولی چې بشپړ حاکمیت ولري.
دیموکراسي داسې یو محمل ده چې پکې هر څوک خپل ځان ویني، که باصلاحیت که بی صلاحیت که غریبی که داراوی که هر شوی که هر څوکی هغه کولای شي چې خپل ځان په دیموکراسي کې پیدا کړي.
په عین حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د ولسواکۍ د نړیوالو ورځو په مناسبت په خپل ویډیوي بیان کې د نړۍ د هیوادونو له دولتونو څخه غوښتي تر څو د هغو افرادو نظرونو ته غوږ ونیسي چې په ټولنو کې بدلون غواړي. دا دیموکراسي په دې ورځ کې راځي چې دا شیبه غنیمت وګڼو او بشري حقوقو ته په بشپړ درناوي یو برابر او پراخه نړۍ جوړ کړو. په ورته وخت کې په کابل کې د فرانسې سفارت ویلي چې هیواد یې په ټوله نړۍ کې د ولسواکۍ له ارزښتونو څخه د ملاتړ لپاره ولاړه ده. دغه سفارت په خپل ټویټر کې لیکلي چې په افغانستان کې باید دیموکراسي خوندي وساتل شي او فرانسه به د تیرو کابو دوه ولسیزو د لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره د افغانانو تر څنګ ودرېږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مه هیروي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. قدرمن اوریدونکو، د امریکا وزارت وایي چې د غور ولایت په پوهنتون کې دیرش محصلین د کورونا د وایرس په ناروغي اخته شوی دي. په افغانستان کې د پوهنتونونو د پرانیستلو وروسته دا لومړی ځل دی چې په لوی شمیر محصلین په یو پوهنتون کې په کورونا اخته شوی دي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شنواری له کابل رپورټ لري.
د عامه روغتیا وزارت وایان اکمل سمسور وی چې د غور پانتوز په لیلیه کې د سلوروی محصولینو د کرونا د وایرس د مشکوکو پیښو د معاینې او پیلې خودلې چې دغه پانتوز دیش محصولین پر کرونا اخته شوی دي.
دا ډیر نفر ټول قرنټین شوی دي او سه حالت خدې اراز ولایم ډیر شدید نه لري، مګر ما خفیف اراز ولایم یا متوسط اراز ولایم لري. د غور پانتوز لیلیه کې چې دا کسان اوسېدل کوشش دا شوی د غزي کې چې وسیږي چې غزي دی فونیسی
خغلی سمسور وی په کرونا د اخته شو محصولینو نور خلکو سره تماسونه هم تعقیب شوي.
د دې تر څنګ ټول هغه شاګردانو ته چې هغه عرب ولایت نه درلودل او نو مصاب هوته توصیه شوې ده چې د ماسک د زیات استفاده وکړي او د ماسک استفاده د پانتونو کې نور هم زیات شي.
د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس د مشکوک کې پیښې د هرات په ولایت کې مینه شوي او دغه پیښو سپلوسه د عامه روغتیا وزارت لخوا د لوړو زده کړو وزارت ته هم خبر ورکړ شوی دی. د لوړو زده کړو وزارت مرستیال وایان هني پرزان امریکا غاښنا راړیو ته ویل چې اخته شوی محصولی له نورو محصولو څخه تجرید شوی دی. د عامه روغتیا وزارت وایي چې پر کرونا په لوی شمیر د محصولو د اخته کېدو وروسته یې د غور ولایت په مرکز پیروسکو کې د کرونا د ناروغانو د تجرید د څانګې ظرفیت هم 25% ته لوړ کړی دی. د عامه روغتیا وزارت مرستیال وایي نور الله تعالی کې ویل چې دا وزارت په منظم ډول په پانتونونو او خونځیو کې د زده کړو بهیر د ګډو کمیټو له لارې ساري.
د روغتیا وزارت د نظارت حق لوړ د وزارت ورکړی چې باید نظارت وکړي او موږ ته گزارش راکړي، نو په همدې اساس کله چې تړون یا د وزارت سره کېده چې پوهنې وزارت وو او د نورو زده کړو وزارت وو د نظارت کار او مسولیت لوړو زده کړو وزارت ته ولې گزارش وو روغتیا وزارت ته ورکوي. کوم پونتون کې چې کورونا پیښې سبتیږي نو موږ سره رابطه کوي، په هغه اساس باندې پلان جوړیږي او بیا باندې بندېدو تصمیم نیول کیږي.
د غور په پانتون کې په کرونا د دیش محصولینو اخته کېدل په افغانستان کې د پانتونونو د پرانیستلو وروسته تر ټولو لوی شمېر دی چې په یو علمي موسسه کې پر کرونا اخته شوي دي. په افغانستان کې د زمري د میاشتې په 15مه ټول پانتونونه پرانیستل شول او بیا د سنبولې د میاشتې په پیل کې خونځي هم پرانیستل شو. په افغانستان کې د کرونا د وایرس مثبتې پیښې مخ په کمېدو دي. د عامه روغتیا وزارت د سه شنبې په ورځ په شپږ ولایتونو کې د کرونا د وایرس د 30 مثبتو پیښو د سب خبر ورکړي چې ورسره په دغه هیواد کې د کرونا د وایرس د ټولو مثبتو پیښو شمېر د جزره او اتسو پینځه لاسوته لوړ شوی دی. د عامه روغتیا وزارت د ریسپیش میرونو پر اساس په افغانستان کې د کرونا د وایرس د اوباد خپرېدو لپاره څخه تر نن ورځې پورې 1315 تنه پر دغه ناروغي مړ شوي او 2803 تنه نور پر کرونا د اخته کېدو وروسته بیرته ښه شوي. اوس مهال په افغانستان کې د کرونا د وایرس 15201 پالې پیخي لا شته دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي. اوریدلې مهرو
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.